السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شمېزه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کړې ده چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود ازهر په افغانستان کې د بلاول بوټو د ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې کړې ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود ازهر اوسېدل رد کړي وو. د جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر مسعود ازهر د هند یوې مسافر وړونکې الوتکې تر تښتولو او د ځینو ترهګریزو حملو له تورن کېدو وروسته د ملګرو ملتونو او ځینو هیوادونو په تور لیست کې شامل دی. شانګهای سازمان په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې د دغه سازمان له قوله د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپله اعلامیه چې پرون یې ناوخته خبره کړې لیکلي، په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام وشي. که څه هم د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو یو مهم بحث افغانستان و، خو په دې غونډه کې د افغانستان په استازولۍ چاته بلنه نه وه ورکړل شوې. مهسا امینی د خلکو په پراخ حضور او د خامنه‌ای پر ضد شعارونو په ورکولو سره خاورو ته وسپارل شوه. د مهسا امینی په کور دننه او بهر د ګڼو خلکو غوسه پارولې ده. 22 کلنه مهسا د تهران د ګشت ارشاد پولیسو چمبر بالمعروف ډله د حجاب د نه رعایت په تور نیولې وه او بیا په کومه حالت کې روغتون ته ورسول شوه چې هلته یې سا ورکړه. د مهسا امینی د جنازې په مراسمو کې مرګ پر خامنه‌ای او داسې نور شعارونه اورېدل کېدل. او د نړۍ د غیګنیونې په اتلولۍ لوبو کې امریکایي لوبغاړي ډیوډ ټیلر د نړۍ ایرانی اتل حسن یزدانی ته ماته ورکړله. دا دوه لوبغاړي مخکې هم سره لوبېدلې چې یو وار یزدانی اتلولۍ ته رسېدلی و. د ډیوډ ټیلر په دې لوبه کې و پر یو حسن یزدانی مات کړ. اخوا په بل لوبه کې بیا بل امریکایي لوبغاړي په 9 کیلو وزن کې امریکایي جورنن بوروز ایرانی محمد ناخودی مات کړ. څلور پر دوه لوبه خپل کړل. په دې ترتیب د امریکا دغه دوه پهلوانان د سرو زرو مډالونه په غاړه کړل. خبرونه مو اوریدل کولای شي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وربشو د پروګرام معرفي ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کړې ده چې د جیش محمد ډلې مشر په افغانستان کې ده. موږ به له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکوو، خو تر کومه ځایه چې د مسعود ازهر خبره ده هغه په افغانستان کې ده. د طالبانو چارواکو د بلاول بوټو د خبرې رد کړي دي او ویلي دي چې د مسعود ازهر په افغانستان کې نشته. په کابل کې د تعلیم او تربیه د پوهنتون یو شمېر خزینه محصلان نن د دوی په خبره د طالبانو لخوا رټل شوي دي او پوهنتون ته په دې پلمه نه دي پریښودل شوي چې ولې رنګه ټیکري په سر کړي وو.
محصلای که حتی با اندکترین دیزاین رنگ یا رنگ غیر اسیا وارد پوهنتون شده بودن با الفاظ بد و زشت تقبیه کردن. خواستن
په دې پروګرام کې به د مهسا امینی د مړینې او دا چې نن خاورو ته سپارل شوې په اړه هم راپور درکړو. مهسا امینی 22 کلنه ایرانی نجلۍ وه چې په تهران کې د ګشت ارشاد پولیسو نیولې وه او په کومه حالت کې روغتون ته ورسوله. د هغې په مړینه کې خلک رژیم مقصر بولي. نن د هغې د خاورې سپارلو په مراسمو کې مرګ پر خامنه‌ای او مرګ پر دیکتاتور شعارونه ورکول کېدل.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د بلاول بوټو د ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې کړې ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان پر خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړي وو. د جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر مسعود اظهر د هند د یوې مسافر وړونکې الوتکې تر تښتولو او د ځینو ترهګریزو حملو له تورن کېدو وروسته د ملګرو ملتونو او ځینو دونو په تور لیست کې شامل ده. نور حال په دغه ریپورت کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د جیش محمد سختریزي ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو پرون جمعه د سپتمبر په 14مه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان د سرمشیزي غونډې وروسته د هندو او یو شمېر نورو رسنیو سره په خبرو کې ویلي، تر هغه ځایه چې دته معلومه ده هغه کس یعنی مسعود اظهر چې له 1999 کال راهیسې په هند کې د یو شمېر ترهګریزو حملو کولو له امله د هند تر څار لاندې دی او د ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې شامل مل دی په افغانستان کې دی. طالبانو تاسو په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځوابونه وایي، خو وړاندې د پاکستاني چارواکو دا اداوي رد کړي دي. بلاول بوټو رسنیو ته ویلي، هیله من دی چې پاکستان ډیر زر د ځانګړي ډلې د مالي اقدام له نوملړ څخه وایستل سي. تر دې درې ورځې مخکې د سنبلې په 23مه نیټه پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته په یو استولي رسمي لیک کې غوښتنه کړې چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ومومي او ویني سی. له هغه وروسته چې د غلیک په اړه پاکستانی او ځینو نورو رسنیو راپورونه خپاره کړل، د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړی و. عبدالقاهر بلخی په یو ټویټ کې لیکلی و چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې پناه راوړې ده. موږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې اسلامي امارت د هیڅ هیواد وسلوالو مخالفینو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. همدارنګه له ټولو خواوو څخه ډو چې په داسې مواردو کې لاسناد او شواهد پرته له بنسټه ایداو ډډه وکړي. دا ډول رسنی زیاتوي په دوه اړخیزو اړیکو منفي اغیز کولای سي. پاکستان وروسته له هغې د جیش محمد سختدریزي ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د مشتیدو ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري پرې د مسعود اظهر د موندلو او هند ته د زر تر زره ورسپارلو په برخه کې پرې فشار دی. همدارنګه د هند حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې مسعود اظهر د مجرم په توګه اعلان کړي تر څو ټول هیوادونه د هغه پر ضد عمل وکړي وی مومی او محکوم کړي. ځکه د هند د حکومت په خبره پاکستان تر اوسه د هغه د موندلو او هند ته د ورسپارلو په اړه په هڅو کې ناکام دی. هندي رسنۍ د هندو په خپل راپور کې لیکلي چې هند په دې باور دی چې اثر د پاکستانی تاسیساتو لخوا تمویل شوی او هلته ساتل شوی دی. د راپورونو له مخې مسعود اظهر چې له القاعدې او افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، په نویمه لسیزه کې د حرکت المجاهدین وسلوالې ډلې بنسټ یې کېښود. هر هغه څوک چې په تور لیست کې شاملېږي بهرني سفرونه نسي کولای، شتمنه یې کنګل او په وسلو ګرځولو یې بندیز لګول کېږي. نوموړی په 1994 میلادي کال کې د جموں کشمیر په سرینګر کې د هند ځواکونو له لوري ونیول سه. د دغه ډلې غړو په 1999 میلادي کال کې له هند د نیپال پلازمینې کټمنډو ته تلونکي الوتکه وتښتوله او په کندهار کې چې د طالبانو پیاوړی مرکز و ښکته کړه. د هند حکومت مجبور سه چې د تښتول سویو مسافرو په بدل کې مسعود اظهر له زندانه خوشې کړي چې له ازادېدو وروسته یې د جیش محمد ډله جوړه کړه.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږو مترو اوریدلای شئ.
آزادی رادیو ته غواګاست. شانګهای سازمان په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې دغه سازمان له قوله د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپل اعلامیه کې چې پرون ناوخت خبره کړې لیکلي، په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام وشي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار. د شانګهای سازمان غړو هیوادونو یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې شته وي. دا اعلامیه چې پرون ناوخته خپره شوې په افغانستان کې د ثبات او امنیت پر اتلو هم تاکید کړی او زیاتوي د دې لپاره چې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په سیمو کې امنیت او ثبات راشي، د افغانستان وضعیت ته باید جدي پام وشي. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د دې سازمان غړي هیوادونه له یو خپلواک، بې پرې، ولسواک، له هر ډول ترهګرۍ او نشه یي توکو پاک او سولیز افغانستان ملاتړ کوي. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو دوه ویشتمه غونډه دا ځل د ازبکستان په سمرقند کې وشوه. که څه هم د غونډې یو مهم بحث افغانستان و، خو له افغانستانه پکې هیڅ استازي ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. له طالبانو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د شانګهای سازمان د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو وایاندې صبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې یې تل ویلي چې د دوی اوسنی رژیم ټول ګډونه دی. تر خوای د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور موده وړاندې یوه مرکه کې ویلي وو، نړیوال ترې داسې حکومت غواړي چې د مخکنی نظام یو شمېر چارواکي او د هغوی زامن پکې وي چې په خبرې دوی به یې ونه مني. که څه هم د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د افغانستان په لاسنیوي هم خبرې وشوي او یو نظر دا و چې دا هیواد باید یوازې پرېنښودل شي، خو ښکاري چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو په اړیکو بد اغېز کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر وایي اوسمهال د سیمې هیوادونه د افغانستان د امنیت په اړه ډاډه نه دي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته وویل
تیر د تاشکند په کانفرانس کې د سیمې هیوادونه دې ته چمتو چې افغانستان سره ډیپلوماتیک روابط وساتي او د رسمیت پیژندلو خبره هم مطرح شي، خو متاسفانه د زواهری وژل کېدل دغه ټولې هڅې ناکامې کړې او د سیمې هیوادونه اوس ډېر د افغانستان د امنیت ځینې ډاډمن نه دي.
د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو هم په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه اندېښنه ښودلې وه او تر خوای په دې هیواد کې سوله او ثبات د سیمې د ثبات لپاره مهم بللی وو.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو ته غواکیاست. اوس به ورشو د کابل د تعلیم او تربیه د پوهنتون د ځینو نجونو محصلینو د شکایت په اړه باندې چې ویلي دي، د رنګه ټکرو په سر له امله د پوهنتون دروازې مسؤلینو او طالبانو له لوري، د خزینه انضباطانو له لوري ورسره بد چلند شوی دی. دغه محصلین وایي سره له دې چې په پوره توګه حجاب مراعتوي، خو د دې لپاره چې ټکري رنګه او یا هم په چپنو کې کوم ډیزاین یا مری وي ادا کوي چې د انضباطانو له لوري په څپېړو وهل شوي او ځینو ته هم پوهنتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. یوې محصلې د نوم د ناخستو په شرط ازادي راډیو ته د نن ورځې کیسه وکړه.
محصلایی که حتی با اندکترین دیزاین رنگ یا رنگ غیر از سیاه وارد پانتون شده بودن، با الفاظ بد و زشت تقبیه کردن.
یو بل محصله هم چې نغواړي د امنیتي ستونزې له امله په راپور کې نوم خپور شي وایي د دروازې لپاره د طالبانو د مسؤلینو تر څنګ نني پانتون ته دوه کسه خزینه انضباطان هم استولي چې لنجونو سره بد چلند وکړ. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکي په دې اړه باندې وایي چې د حجاب رنګ اجباري نه دی. په نننیو نجونو سره د چلند په ارتباط بیا طالب چارواکو څه نه دی ویلي.
جوان ازادي
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی لاش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول ود شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست. له افغانستان بهرنیو هیوادونو ته یو شمېر استادان چې د دکتورا او ماسترۍ لپاره تللي وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په وی تازه پریکړه کې د دوی معاشونه بند کړي. دغه استادانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د لوړو زده کړو وزارت دغه پریکړه د دوی په اقتصاد او روح او روان باندې ناوړه اغېز کوي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي دغه پریکړه یې په یاد وزارت کې له انکشافي بودیجې د نشتون په صورت کې کړې او د حل لپاره تخنیکي ټیمونه کار کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له هغه ورسته چې د طالبان حکومت د لوړ زده کړو وزارت یو ځانګړی مکتوب لمخې د هغه استادانو ماشونه چې په بهرنوي هیوادونو کې د ماسټرۍ او ډاکټرا لپاره تللي بند کړي، اوس دغه استادان د یاد وزارت دغې پریکړې ته په غبرګون کې وایي چې دا پریکړه منطقي نه ده او د دوی پر روح رواني منفي اغېز کړی. په هند کې د ډاکټرا برخې محصل او د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یادې پریکړې په افغانستان کې د دوی کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ کړې او پر دوی سخت اغېز کړی.
متاسفانه چې د تیر یو کال راهیسې دغه ټول ماشونه چې ځنډول شوي وو هغه به ټول نه ورکول کېږي او راتلونکو کې هم د دې مخنیوی کېږي. د دوی دا پریکړه به ډېر اغېز ولري. نو اوس د دغه پریکړې له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل ترک کړي، یعنې په اول قدم کې به دوی له تحصیل پاتې کېږي.
په همدغه هیواد کې د ډاکټرا یو بل محصل حضرت الله پکتین چې د پکتیا پوهنتون استاد هم دی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه غیر منطقي ده او دغه ماشت استادانو حق دی او باید ورکړل شي.
دغه د استاد حق دی او د تحصیلاتو قانون دی چې هغه څوک چې قدري خلق دی هغوی ته هغه ورکول کېږي، ماش ورکول کېږي. زه فامیل مې پاتې دی، بچیا مې پاتې دی په کابل کې. همدغه یو آمدن و د هغه کور د خرڅ ډېر بدې اغېزې دغه دی چې استادان روحن هغه کې ځپلی کېږي.
د دغه استادانو په خبره په دغه پریکړه باید له سره غور وشي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې یو مکتوب لاس په لاس کېږي چې په هغه کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معاشاتو تشکیلاتو تنظیم ادارې د ریاست الوزرا په امر د هغه استادانو ماشونه بند کړي چې له افغانستان نه بهر د ماسټرۍ او ډاکټرا په برخه کې زده کړې کوي. د دغه مکتوب د خپرېدو نېټه د روان لمریز کال د سنبلې میاشتې 24 نېټه ښودل شوې. په دغه مکتوب کې د یادې پریکړې اصلي لامل مالي او بودیجوي ستونزې ښودل شوې، خو له افغانستان نه بهر استادان بیا د وزارت لخوا یو پلمه یادوي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې د استادانو ماشونه ټول نه دي بند شوي. د دې وزارت ویان احمد تقیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې مکتوب دا معنا نه ده چې د دې معاشات په کلي ډول قطع شوي دي. یادونه باید وکړو چې په تېر اداره کې د جمهوریت په اخري وختونو کې د لوړو زده کړو وزارت چې کومه انکشافي بودیجه وه دوی د وزارت پر ځای باندې وجنګ تور کړی وه. د وزارت مالیه او د معاشاتو تنظیم کمیټې لخوا څخه د انکشافي بودیجې د نسوالې په اساس باندې دا پریکړه شوې ده. البته د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه په یو میکانیزم باندې کار روان دي. هغه تخنیکي ستونزې چې په دې اړه باندې رامنځته شوي دي کوشش کوي چې هغه تخنیکي ستونزې له منځه یوسي.
له دې وړاندې په جمهوریت کې د لوړو زده کړو وزارت له انکشافي بودیجې هغه استادانو ته چې له افغانستان نه بهرنیو هیوادونو ته د ماسټرۍ او ډاکټرا لپاره تللي وو د علمي رتبو پر بنسټ ماشونه ورکول کېدل. د دغه استادانو د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هر استاد له 5000 نه تر 15000 افغانۍ پورې ماش اخیسته.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا غي 22 کلن انجلۍ مړینې په ایران کې دننه او بهر غوسه پارولې چې د دیواد پولیسو لخوا د حجاب د قانون د ماتولو په تور تر نیول کېدو درې ورځې وروسته مړه شوه. ډاکټرانو د جمعې پر ورځ مهسا امینی چې د کوما په حالت کې روغتون ته رسول شوې وه مړه اعلان کړه. د مهسا امینی د جنازې مراسم او د خاورې سپارلو مراسم نن وشول. په دغه مراسمو کې خلکو مرګ پر دیکتاتور چې هدف یې د دغه هیواد رهبر علی خامنه‌ای شعارونه ورکول. نور جزئیات د اجملان په ریپورت کې.
د مسامینی د نیول کېدو عیني شاهدانو ژورنالیستانو ته ویلي هغه د گشت ارشاد په نوم د ایران د پولیسو تر نیول کېدو سملاسي وروسته د پولیسو په موټر کې وهل شوی ډبول شوی ده. د دې ایرانۍ د مړینې خبر په تهران کې اعتراضونه راپورته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په تهران کې اعتراض کوونکي مرګ پر دیکتاتور چې اشاره یې د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته دا نارې وهي او موټر چلوونکي دغه روغتون سره په نشتې واټ د خپلو موټرو هرنونه غږوي چیرې چې مهسا امینی د کوما په حالت کې بستر شوې وه. د امریکا سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د مړینې نه بخښونکي وبلله. د امریکا د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پر خپل ټویټر لیکلی موږ د 22 کلنې مهسا امینی په مړینه چې ویل کېږي د ایران د اخلاقو د پولیسو په توقیف کې وهل شوي ډبول شوي ژور اندېښمن یو. د هغې مړینه نه بخون کیده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړی چې هیوادی ایرانی چارواکی د بشری حقوقو د دا ډول سرغړاویو مسول بولی. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رابرټ مولی چې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا هڅو کې ښکیل دی ویلي هغوی چې په دې وژنه کې لاس لري باید حساب ورسره وشي. د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی، دا مړینې مشکوکه بللې او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. ویل کېږي چې مهسا امینی د ایران له لویدیځ ولایت کردستان څخه د دې هیواد پلازمېنې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره ورغلې وه چې د سپتمبر په 14 د تهران د گشت ارشاد په نوم پولیسو لخوا ونیول شوه. دا پولیس تر ډېره د ایران په ښارونو کې د ښځو لخوا د حجاب پر مراتبولو او همدارنګه پر ښځو او سړیو د ځینو نورو محدودیتونو د ساتلو څارنه کوي. دا نوموړی له نیول کېدو 2 ساعته وروسته د هغې کورنۍ ته خبر ورکړل شو چې مهسا امینی روغتون کې بستر شوې. دا مهسا امینی مور مژگان امینی د خپلې لور له مړینې لږ وروسته د ازادي راډیو فردا څانګې ته وویل چې کورنۍ د ایران پولیسو سره په دې اړه شکایت ثبت کړې. هغې ویلي لور یې تر نیول کېدو مخکې روغه جوړه او صحتمنده وه. د تهران د پولیسو د رسنیو مرکز د عیني شاهدانو هغه ادعاوې رد کړې چې ګوندې مهسا امینی وهل شوې ډبول شوې ده او ویلي دي مهسا امینی د دوی په وینا د نامناسب حجاب له کبله د توجیه او پوهاوي په خاطر د پولیسو یو مرکز ته وړې وه چې ناڅاپي پرې د زړه حمله راغله. خو د مهسا کورنۍ، عیني شاهدان او ګڼ ایراني معترضان دا نه مني او ټینګار کوي چې دا 22 کلن نجلۍ د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته وهل شوې، ډبول شوې او له همدې کبله کوما ته تللې. د مهسا امینی مړینې په خواله رسنیو کې هم د ایرانیانو او د بشري حقونو د فعالانو پراخ غبرګونونه او غوسه راپارولې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګي ته مو بیا هم خراغ لاس وایم. وربشو ننګرهار ته لڅباند یو کال ورسته په ننګرهار کې ختیځه د بیبایر خپل اونیزي غونډه پیل کړې چې لزګونو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د بهیر مسولین وایي هر اونۍ به له یو نوي پیغام سره د بهیر غونډې پیلوي او د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره به کمپاینونه پر مخ وړي. د لومړی غونډې پیغام مې د ښوونځیو لپاره د نصاب د کتابونو راټول او د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو. نور تفصیل په دې رپورټ کې چې په ترنم سره پیلېږي.
منتظر یو نور مو وچاو د لزړونا لار کلا شروع کې گمکتبونا.
په جلال آباد کې د ختیز ادبی بهیر د سباندې یو کال زن وروسته د بی پیل غونډه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستلو دا التجا امجد خاورین په خپل خواږه ترنم کې وکړه چې د بهیروالو د پام وړ وګرځېده. د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې د دې وروسته به هره غونډه له داسې پیغام څخه پیلوي چې د ټولنې لپاره د خیر ښېګړې غږ پکې پورته شوی وي او بهیروال به یې د یو کمپاین په توګه پر مخ وړي.
له دې نه وروسته بهیر نه چې وځو نورو خلکو ته مې یو پیغام ورسوو. زموږ په ښوونځیو کې بدبختانه چې کتابونه نشته دولتي ښوونځیو کې او ډېر شاګردان د کتابونو د نشتون سره مخ دي، نو موږ به ټول په یو غږ سره دغه کمپاین پر مخ بیایو چې د چا په کورونو کې کتابونه وي، د ښوونځیو یا تعلیمي نصاب کتابونه، هغه د خپلو نږدې ښوونځیو ته وسپاري.
بلال دانش په خپل غزل کې له مسؤولو چارواکو پوښتلي چې په کوم دلیل پر نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
دا ویا حوري ملکی باندې ښوونځی بند، خدایا د امن پرختی باندې ښوونځی بند. نړۍ دې چپوي او ما باندې د ظلم کیږي، ته خو یې وینې پښتني باندې ښوونځی بند. ناتار چان سړې او پختي چې سکه صدا په کم کتاب کمې داوی باندې ښوونځی بند.
میوند درزار هم په خپل غزل کې د نجونو د ښوونځیو پر تړلو دروازو پورې خپل پریاد رسولی وو.
زه شوم ملامت ټول تور په ما ولګېده، سرګې به په شي تور وي دغه نجلۍ. زړه یې منور د کتابونو په رڼا، فضل به د خدای کراروي دغه نجلۍ. پاتې د حساب کتاب په ورځ شله جنت، څوک چې له مکتب اسهاروي دغه نجلۍ.
په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل چې د شمس الرحمن ناتار د شعر یوه برخه یې ستاسو پر وړاندې ګدو.
ټوپکونه دې قلم کرا جرګشي،
ټوپکو نه دې قلم کرا جرګشي دا تیار دی دی ڈیوی لغاڑ ورکی ملایان دی جمعتنو کی دی رشی ملایان دی جمعتنو کی دی رشی مینان دی میکا دی لغاڑ ورکی شنڈی ونی دی میوی لغاڑ ورکی ہر مین دی معشوقی لغاڑ ورکی
پدی مشاعرہ کی پلزگونو بہیروالو گڈون کڑے ہو عبدالعزیز شجا وائی چی دا شیر ویلو یو کلن تن دا ایمات شوا او زیتوی چی دا ادبی غنڈو بے پیل با دا دیرو زوانو شاعرانو روانی تکلیپونا راکم او جون تا بے وحسوی
ادبی بہیرونا دا تیر یو کال راہی سے پٹاپا والاڑو او یو ڈول فرہنگی جمود را مستا شوا ہو نن ډیر د خوشحالۍ ځای ده چې ختیز ادبی بهیر د تل په سیر بیا خپلې ناستې پیل کړلې
په غونډه کې پریکړه وشوه چې راتلونکې اونۍ ته به د آزادې مشاعرې تر څنګ عبدالعزیز شجاع په یوې ادبی موضوع لیکچر هم وړاندې کوي
په نورستان کې وروستیو پرلپسې بارانونو د مڼو او د نورو میوې باغونه زیانمن کړي د بڼوالو په خبره چې بارانونو میوې ورستې کړي او هر بوټي لاندې په منونو مڼې او نورې میوې پرتې دي په نورستان کې چارواکي د خلکو شکایتونه مني او وایي د پرلپسې بارانونو په واجه په باغونو کې فنګسي ناروغي پیدا شوې چې د میوې د خرابېدو سبب کیږي د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې د مڼو او نورو میوو بڼوال شکایت کوي چې وروستۍ پرله پسې بارانونو یې د باغونو میوو کې ناروغۍ رامنځته کړې او دوی ته یې زیات مالی زیانونه اړولي دي پنځه څلوېښت کلن محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ اړوند د بانډول کلی اوسېدونکی دی د مڼو باغ کې راپریوتو مڼو ته ولاړ دی وایي سږ کال یې د بارانونو له امله مڼو کې مرض لګېدلی او له خوراکه یې ویستلی دي
ورسته دوامدار است بارانونه د غربی نورستان منډول ولسوالی مختلف میوه ټول خراب کړی دي د مڼو باغونه مکمل خراب شوی دي ټول مڼې په زمکه لویدلې دي
د منډول ولسوالی بل وسیدونکو عبید الله نوري هم راته ویل چې بارانونو یې په سیمه کې بڼوال سخت ځپلی او ټول میوه په بوټو کې ورستې شوې دي
منڈول ولسوالی کی مکمل بارانونو د مڼو او د نورو باغونه هم خراب شوی دي او مکمل بے وخت او رختونو سخت خراب کړی دي نو بالکل لمن تلې دغه میوه د باغوانان سخت زیانمن شوی دي د مرستندویو مؤسساتو څخه غوښتنه لرو چې په دې برخه کې نورستان خلکو سره مرسته وکړي
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین هم مني چې تیرو پر لپسې بارانونو او سیلابونو په ولایت کې ګڼ باغونه ویجاړ کړي او په میوو کې فنګسي ناروغۍ پیدا شوې دي په یاد ریاست کې د کرهنیزو چارو مسول محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
یوازې مړې نه بلکې دلته په عموما په ټول نورستان کې انګور او انځر مڼې د پخېدو په حالت کې ویلا پخې شوې نه وي او بارانونه په راډیر شو او هغه د همدغه د نام او رطوبت د وجې نه هغه پنګشي امراض پکې ولګېدل هغه ورسې شولې چې بیخي پنځوس نوال تر شپېته فیصده پورې زمونږ میواجاتو حاصلات زمونږ د تللي دي هغې ته تر دغه پورې یعنې خسارات رامنځته شوي دي په میواجاتو کې عموما په ټول نورستان کې
نورستان هغه غرنی او لرې پروت یخ ولایت دی چې پکې د مڼو شفتالانو انګورو او نورو میوو باغونو ښه نتیجه ورکړي چې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د بڼونو جوړولو ته مخه کړې ده خو سږ کال د نورو ولایتونو په څیر نورستان کې هم بارانونو او سیلابونو بڼ لرونکي سخت ځپلې دي
ستاسو له پیغامونو
مدا پیغام دغه دکاندارانو دغه چې شان ارزان سم دی پاک مطلب کې موږ په بار بار غوښتنه کړې چې دغه د افغانستان دولت ته طالبان پام ورته وکړي چې ګران سي خو پاسي د ګران دی او چارزان سم پر دی پاک مطلب کې غوښتنه وشي نه ست دولت سره ظلم کوي ته خدای لپاره دی
ولی خان خبرې کوم د جلال آباد څخه موږ دغه وروره خواسته چې دغه ویزه موږ د پاکستان ویزه چې موږ وو کنه ډیره غریبي ده وروره او نن سبا والا کچا سره روپیه مشته ده زخپل مریض ما پاکستان ته زما ویزا و هم پیش وی او دا ویزی وروره پیسې کټ کیږي دو باره می جمع کړل پیسې کټ کیږي وروره ویزا راته مونږ ته ویزا نه ورکې پوه شي چاته ویزا نه ورکې واځ مونږ ته نه دی چاته ویزا نه ورکې پوه شو وروره موږ مونږ دا خواسته چې دغه پاکله باندې تاسو له کارو کې چې افغانان ته ویزی راکې چې بیا ویزا نه ورکې پیسې خو په کار د جکټ نشي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې ورزو لنډو خبرونه ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کړی چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. هغه دغه ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر هندي رسنیو سره په خبرو کې کړی. طالبانو د بلاول بوټو د خبرو په تړاو مستقیم څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې مسعود اظهر په افغانستان کې نشته. شانګهای سازمان په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. دغه حکومت پرون په خپل سرمشریزه کې په اعلامیه کې دا خبره یاده کړې. نن په کابل کې د تعلیم او تربیې د پوهنتون خزینه محصلینو شکایت وکړ چې د پوهنتون د دروازې د ساتونکو او خزینه انضباطانو له لوري له فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي او پوهنتون ته په دې پلمه نوي پرېښودل شوي چې رنګه ټیکري په سر وو. په کابل کې نن یو ډله خلکو د افغانستان د کنګل شو پیسو په اړه د امریکا د وروستي اقدام پر ضد لاریون وکړ. ظاهراً طالبانو د دغو لاریونوالو ملاتړ کاوه او دوی ویل چې دا پیسې د افغانستان دی او باید راخلاص شي. د نړۍ د غیږ نیونې په اتلولۍ لوبو کې امریکایي لوبغاړو ډیوید ټیلر او جورډن بوروز د سرو زرو مډالونه وګټل. دوی دواړو ایرانی لوبغاړي مات کړل. ټیلر خپل سرسخت سیال حسن یزدانی و پر یو مات کړ او بوروز هم خپل سیال محمد ناخودی لمخې لري کړ. خبرونه مو په لانډه توګه واوریدل. کولای شئ په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس ورزو دویمې برخې ته، البته لومړی به د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام ولرو، بیا به د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبله میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کموم رضوانانو لوبډلې د اسیا د ملتونو جام ته د غوروي په سیالیو کې عمان ته یو د صفر په وړاندې ماتې ورکړه. دا به هم واوري چې د کرکټ شلورونو نړیوال جام سیالي او ته د افغانستان ملي لوبډله اعلان شو. په دې اړه به یو بحث ولرو.
اول خو ستنځي سره به دا وایم چې د لوبډله ترکیب تکو ګوره تر یو حد پورې ډېر ښه لوبډله انتخاب شوې ده.
په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډله د لوبغاړو د غوراوی لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ د دوهم دور سیالي پیل شوې دي.
هدف لرینکینګ دا شی دی، هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
که وخت وونو نور مطالب هم لرو، له موږ سره پاتې شي. زموږ غږ آزادي رادیو ناوري. د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کمومره ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته د غوراوي سیالیو په لړ کې په خپل دویمه ګروپي سیالۍ کې عمان ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د دغه لوبډلې غړی امید رجبي د عمان د ټیم پر وړاندې خپل یوازینی ګول د لوبې په 28مه دقیقه کې ووهه. د سیالۍ تر پایه پورې د عمان لوبغاړي ونه توانېدل چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې ګول ووهي. دا د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کمومره ځوانانو ملي لوبډلې دویمه ګروپي لوبه وه. په لومړۍ سیالۍ کې چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 14مه ترسره شوې، تایلند افغانستان ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د دې ملي لوبډلې دریمه او وروستۍ ګروپي لوبه به د سې شنبې په ورځ د سپتمبر په 13مه د فلیپین د ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړ چې زینو لوبغاړو ته د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې فرصت ورکړل شوی. د لوبډلې مشر محمد نبی او مرستیالی نجیب الله زدران دی. په لوبډله کې نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید ملک ترڅنګ بل ځوان تیز توپچونکی سلیم صافی ته هم ځای ورکړل شوی. دا لومړی ځل دی چې سلیم صافی د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د دې تیز توپچونکی ترڅنګ درویش رسولی او قیس احمد ته هم په 15 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی. رسولی توپهون کې خو قیس بیا د ورو توپچونې ترڅنګ په توپهنه کې هم خدای. په لوبډله کې د قیس احمد شاملېدو یو دلیل دا هم بلل شوی چې په استرالیا کې د بیګ بیش په سیالیو کې ډېره تجربه لري او د 2022 کال نړیوال جام سیالۍ هم په همدې هیواد کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې ویلي چې ځینې لوبغاړي په دې خاطر په لوبډله کې اخیستي چې په استرالیا کې د لوبو کولو تجربه لري. کپتان محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن او قیس احمد څلور واړو د استرالیا د بیګ بیش په سوداګریزو سیالیو کې لوبې کړي. ټاکل شوی چې د شل اورونو نړیوال جام سیالۍ د همدې روان 2022 کال د اکتوبر په 14مه پیل او د نومبر په 13مه پای ته ورسیږي. تیر ځل د دې جام سیالۍ په هند کې شوی وی او تلولی د استرالیا لوبډلې ګټلې وه. درنو اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې د افغانستان د لوبډلې ترکیب څنګه دی، څومره به وتوانیږي چې په دغه سیالیو کې خیل لاسته راوړنې ولري، زما همکار سپی الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی سره بحث کړي.
افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ، تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کوم 90% هماغه لوبغاړي دي، فقط درې کسان نور پکې اضافه دي. ښه ده چې د دوی نمونه واخلم. البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وي، نجیب الله زدرانی مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازای دی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صافی دی. او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا به وکټ ساتونکي وي. ستانګزی صاحب، دغه سکواډ چې اعلان شو، تاسو باتمن اوس کتلی سات مخ کې دغه سکواډ د کرکټ بورډ لخوا اعلان شو، کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي؟ او د لوبي خو په استرالیا کې کې یغلته چې پښونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نه وي، ممکن هلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه که نشي لوبولی، هغلته به 150+ څنګه لوبوي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی، دغه ټول مسایل په پام کې نیولی دي او کولی شي چې یو ښه ننداره وړاندې کړي هلته، که څنګه؟
اول خو ستنیزی صاحب، زه باید دا ووایم چې د لوبډلې ترکیب ته که وګورې، تر یو حده پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې که زه بیا چېرته وغږېږم، ګوره تسلسل پکار ده. ته نه سي کولای چې یو لوبغاړی یو سیریز ته راولې او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې هیڅونه لوبې او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره یې وخت تیر کړ، له ټیم سره یې مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب پوسه
داسې و چې داسې وانه اخیستل شو په دې سکواډ کې.
داسې نور احمد لکنوال ډراپ شوی ده، او هغه اضافه قیس احمد اضافه شوی. قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ کړ؟ اول دې ته زه وګورم، که چیرته په استرالیا کې تاسو وګورئ، قیس او نور احمد دواړه د دې جوګه د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول شوی، نه نیول کېږي، نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. بل زه درته وایم، کریم جنت دې ډراپ کړ. کریم جنت کې د کپتان ډېر غټ قصور و، چې کریم جنت نه صحیح استفاده ونه کړله په آسیا جام کې. کریم جنت دې ډراپ کړ، د هغه له جانه باید ګلبدین نائب اچولی وای، ځکه موږ په لوبډله کې بیټنګ ډېر کمزوری ده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی، او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ، څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، بیډلیټ کې د سیالي ده، او نه پوهېږم درېمه سیالي چیرته ده، برزبن کې ده که نه پوهېږم.
برزبن کې د دوی هغه لوبه ده، هغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دي.
لوبغاړي ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړه کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري، سلیم صافی به ډېر مهم وي. سلیم صافی بیا درته وایم، باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای. او همدارنګه فضل حق فاروقی به ډېر مهم رول لوبوي په آسټرالیا کې. ته به لغنه بعد دو فاست بالینګ راډر ته ضرورت لري سی یو د تا عظمت مرزای دا بل د تا ګلبدین نایب یا کریم جنات سیریس فلیا پچونو کې خو بالینګ درته کوي
بیټسمنانو خبري طرف د توپون کو دلته چې ما کوم نمونه ول وسل البته تاسو ته به تر معلومی خپل حضرت الله زازای دے رحمان الله ګربز دے ابراهیم زدران دے تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی هر یو کولای شي چوپنر راشي او بیا درویش رسولی دے بیا ورسته پکې نجیب زدران دے چې مهم لوبغاړی دی افغانستان د مینز دے او بیا نبی او راشد خان په دې ترتیب بنور لوبغاړی عظمت مرزه یعنی څلور پنځه داسې دي مګر دوی خو به ټول یو لوب کې نشي لوبولای مجبورې چې څلور دوی راوړي یا درې دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانه ګرځي
مهمه خبره ګوره بیا زه تاسو ته وایم پلانینګ باندې دا آیا ته صرف اشتراک کولو ته زی اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجی معلومه کی آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم او یا که زه په دې قصد زم نړیوال جام وګټم ک نړیوال جام ګټلو ته زی ته باید لوبډله د سه تیاره کی سه ته هغه فیکٹرز ولري نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماته ورکي زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کوي ورپسې ابراهیم زدران راځي ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي بیا به نجیب و نبی و راشد راځي مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځنۍ سیالیو کې هم په شل ورځو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړۍ ته راغی او د نړۍ په کرکټ براج کړي هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمین وي چې نوم به ډېر ستر شي خو هغه ته په کار سره خپل سټرایک ریټ اوچت کړي 500 بالو باندې 550 رنزا په څلوختو بالو 500 رنزا منڈی جوڑی نہ مجموعی منڈی یو سلو پنجوس زیات نه زیات یو سلو شپیته یو سلو شپیته په ماډرن کرکټ کې په شلوریزه سیالیو کې ګټون کې منډې نه دي او تیر بیا په استرالیا کې چونه کې
زما همکار سفی الله ستانگزی او چې د افغانستان د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانگزی سره د نړیوال جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې په ترکیب باندې بحث کوو او د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله له 18 کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونو د نامنې له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلل د انګلستان د کرکټ ټیم په روسي ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړو کبیر ته راوګرځو افغانستان ته په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د 18 ولایتونو د 200 لوبغاړو د دوهم دور سیالي پیل شوه دغه سیالي او ته د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیری کسان راټول شوي وو دغه طالب علم ابلو ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو خوخي سرګند کړي ویلي دي لدی ډول پروګرامونو څخه کولای شي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب تر لاس او بیا له هغه وروسته د سیالي په موخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي نور حال په دې راپور کې
د پنځمې په ورځ په غزنی ولایت کې د هیواد د 18 ولایتونو ترمنځ د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلېدل دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فراه بلخ پنشیر ننګرهار بغلان هلمند هرات پروان تخار کندوز پکتیا لوګر خوست کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو په دغه لوبو کې په خپله د غزنی ورزشي ټیمونو هم برخه اخیسته د دغه سیالیو پرانیست غونډې ته له مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجنیر نظر محمد مطمئن د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د 18 ولایتونو ترمنځ شروع کیږي او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې ترسره شو چې له 14 ولایتونو څخه 150 تنه ورزشکارانو په کې برخه اخیسته و او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره شوي هم وو په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ د راتلونکو لپاره هم ورته پلان لرو چې د تکواندو دریمه څلورمه او پنځمه دوره هم ترسره کړو ترڅو په دغه برخه کې قدرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته د سیالیو لپاره واستوو. د ده په خبره د راتلونکي لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان تر څنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغوښتل سي او دلته ولوبیږي.
هدف له رینکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ هڅونې او همدارنګه ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلی ځلې وکړي. شاغلی مطمئن وویل سش کال موږ په پلان کې لرو چې د شاوخوا 1 میلیون افغانیو په ارزښت د خپلو ورزشکارانو لپاره ورزشي یونیفورم او ورزشي توکي وپیرو. هغه زیاته کړه له دې وروسته به د تکواندو ملي لوبې په مرکز کابل کې نه بلکې د غزنی په څیر په نورو ولایتونو کې ترسره کیږي. بلخوا غزنی ولایت ته له بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي ورزشکاران خوشي څرګندوي او وایي له دغه ډول پروګرامونو څخه کولی سي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په مخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. د پکتیکا ولایت نیکمل د دغه ورزشکارانو له جملې څخه یو دی. دغه ورزشکاران وایي په تیر کې هم په غزنی ولایت کې د دغه ډول پروګرامونو شاهدان وو چې د تکواندو سیالۍ ترسره سوې او له ډلې ځینو ورزشکارانو د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړ او بیا له هغه وروسته ډیری بهرنیو هیوادونو ته د سیالیو په مخه ولاړل چې تر زیاتې اندازې پورې بریاوې هم خپلې کړې دي. په اخیر کې ځوانانو او تنکیو ماشومانو د ورزش په برخه کې خپل نمایشات هم وړاندې کړل چې په چکچکو بدرګه کېدل.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان د نن لري او په کور دی لا بلې خو ځینې داسې انلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلا بیل لارې دي. په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي.
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کې د شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي. خو الک سمارټ کار وکي کولای شي میاش کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورته لري، استعداد لري، نو هغه دی د خپل استعدادونو یا ورته په نظر کې نیول سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري پوه بشي چې څنګه ځانته یو انلاین کار پیدا کړی. انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابر برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که انلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکارۍ کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاري له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لاره یې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه که وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که ووایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي. په ویبسایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څه بېلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده. ما هغه خپل کار ته هم دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولی شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کومه خواري وکړه، دغه نه بعد ما ته د چینل یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوم نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیویي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي. یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپله هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونه او ویب سایټونو شانتي هغه ستاسو د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یوټیوب باندې بدل شوی. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه دی غوښ شان ځینو کو، خو دا غوښ څو کال مزل کړی دی، غواړي په یو څو هفته یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل سي ځوانان ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دې سرچ کې کتابونه وګوري، انټرنیټ کې ډېر معلومات ترلاسه کړي، شاید د سلاري وې سي باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لاري پیدا کړي چې دوی ګټه ځینو کې ګټه کول لپاره ممکن ده. یو ښه لاره وې سي اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کار باندې وکړي ترڅو دا ګټه ترسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ترسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بعد یو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولی شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدی شي. په همدې اړه مو له رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي دي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان ته ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي. تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نه شي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي هماغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغې دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پی پوشو بیا را پیلوي څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیلګې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي. یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټویټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساعتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او لاغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره تر ټولو مهم شی اس ای او ده، سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې شارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي. یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک لاره دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک لاره بيخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چاغوی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈز وی ځکه نور پیمنٹ میتھڈز دی هغه پیسې به راوستل ګران ده، بلکې د ډیرو خلکو ممکن ده.
درنو اوریدونکو دا ودې ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.